درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په ستنامه سلامونه او نیکی هیلې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسي او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې. به درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د روغتیا په هیله هیله ده چې روغ او جوړ اوسي او نن ورځ درس ته په پوره لیوالتیا سره حاضر شوي اوسي. درنو زده کوونکو بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست تاسو ټولو ته شرحلاست وایم. هیله ده چې راسره ملتیا وکړي د درس تر اخرنې شیبو او د نن ورځې د ډېرې مهمه او لوستل شوې موضوع څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ په دې هیله چې د څلورم لوست کورنۍ دنده به مزده کړې وي تر څو تاسو وکولای سئ د نن ورځې په لوست باندې په ډېر اسانۍ سره وپوهیږي. نن مو درس پنځم لوست دی چې ستاسو په کتاب کې پنځلسمه او شپاړسمه پاڼه ده. موضوع مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. نن به پر دې موضوع باندې موږ بحث ولرو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ په کومو آثارو او سرچینو سره ثابت شوی دی، دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ بنسټ چا ایښودلې دی او د کوم کسانو چې د دغه تمدن یا د افغانستان د 5000 کلن تاریخ بنسټ ایښی دی هغه څه ډول خلک وه، چیرته اوسېدل او په کوم ځای کې دغه بنسټ ایښودل شوی دی. نو پر همدې موضوع باندې به نن بحث ولرو او د دې مهمې موضوع اړوند به موږ معلومات لاسته راوړو دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ څه ډول ثبوت شوی دی. نو راځو خپل درس پیلوو. درس مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. په تیرو لوستونو کې موږ دا ویلي وو چې د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورو لرو، یعنی د تاریخ څخه وړاندې او د تاریخي دورو یادونه موږ کړې وه. افغانستان هم تر تاریخ وړاندې دوره لري، یعنی افغانستان هم هغه هیواد دی چې قبل تاریخ دوره لري. یعنی موږ ویلو چې قبل تاریخ دوره یا تر تاریخ وړاندې دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ، مدنیت، لیک او لوست هر څه نه و، یعنی ډېر ابتدایي او ساده ژوند و. چې افغانستان هم دا ډول تاریخ لري، یعنی افغانستان بنسټ هم هغه مهال ایښودل شوی دی چې هغه مهال لیک، لوست، مدنیت، کتابات، تاریخ او دا هر څه هغه مهال نه و. نو وایو چې افغانستان تر تاریخ وړاندې دوره لري. په بیلابیلو بحثونو کې، په بیلابیلو موضوعاتو کې دا یادونه شوې ده چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. یعنی موږ همیشه دا وایو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ، د افغانستان 5000 کلن تاریخ دا چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. خو دغه خبره په کوم اثر او سرچینو سره ثابته شوې ده نه موږ وایو. لرغونپېژندونکو د کندهار په شمال لویدیځه سیمه، د کندهار شمال لویدیځه سیمه چې اوسنۍ منډیګک دی، په دې ځای کې څېړنې او کیندنې کړې وې. یعنې دوی ځینې پلټنې کړې وې، ځینې څېړنې کړې وې چې د دغه څېړنو په پایله کې دا ثابته شوې ده چې د میلاد څخه 3000 کاله پخوا، یعنې 3000 کاله مخکې تر میلاده، د منډیګک اوسېدونکو د یو تمدن بنسټ کېښود. داسې یو تمدن چې هغه د افغانستان د 5000 کلن تاریخ ثبوت دی. د میلاد څخه 3000 کاله مخکې موږ میلادي کال په تیر لوست کې ویلي وو چې میلادي کال د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش سره سم پیلېږي. یعنی دلته وایي چې 3000 کاله مخکې تر میلاده، یعنی د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش څخه 3000 کاله مخکې د منډیګک اوسېدونکو د یو تمدن بنسټ کېښود چې هغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو د تاریخ ثابتوي یا د هغه ثبوت دی. دغه کیندونو او څېړنو په لړ کې ډېر آثار او داسې وسایل لاسته راغلي دي یا پیدا شوي دي چې په دغه سیمه کې د یو پراخه مدنیت استازیتوب کوي. یعنې د دغو آثارو او وسایلو څخه دا ثابتېږي چې دلته یو ډېر پراخ او غټ مدنیت شتون درلود په دغه منډیګک کې، چې همدغه منډیګک کې موږ ویلی چې د منډیګک اوسېدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودلې و چې همهغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو تاریخ ثبوت دی. په دغه ځای کې ډېری مجللي ودانۍ څرګندې شوي دي چې هغه لوی انګړ یا لوی میدانونه، لوی دیوالونه، کوټې، دفاعي مورچلونه یا دفاعي ځایونه او د منډیګک د واکمنانو د پلازمینې استازیتوب کوي. سربیره پر دې د خوراکي توکو ځایونه یا زیرمې، مثلا د غنمو زیرمونه، همدارنګه بیلابیل خاورین لوښي، میسي او برونزي ښکلي زینتي وسایل، موږ میسي او برونزي وسایل هم ویلي وو، چې په کوم دوره کې میسي او برونزي شان ډیر کاری د پاغه دوره کې د دې ترڅنګ خاورینې مجسمې هم د کیندونو او دغه څیړنو په وخت کې لاسته راغلې دي. دغه څیړنې او کیندنې د فرانسوي لرغونپوهانو په واسطه سوي وي، یعنې فرانسوي لرغونپوهانو په دې ځای کې څیړنې کړې وې، په دې ځای کې کیندنې کړې وې چې بیا وروسته داسې شان لاسته راغلي دي چې هغه خاورین لوښي وه، میسي او برونزي وسایل وه، خاورینې مجسمې وې چې دا هر څه د دې استازیتوب کوي یا دا ثابتوي چې په دغه منډیګه کې یا په دغه د کندهار په شمال لویدیځ سیمه کې یو ډیر پراخه مدنیت و، یا یو ډیر پراخ پراخه مدنیت استازیتوب کوي او دا ثابتوي چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. د دې ترڅنګ د منډیګه اوسیدونکو د خپلو ګاونډیو مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې، یعنې د دې اړیکې د خپلو مدنیتونو سره شوې. څه ډول اړیکې وې؟ اوس دا وایو چې دوی د خپلو ګاونډیو سره یا د کومو هیوادونو سره دوی څه ډول اړیکې درلودې. کوم اثر چې لاسته راغلي دي، هغه اثر چې په دغه څېړنه کې پیدا سوي دي یا په دغه منډیګه سیمه کې پیدا سوي دي، هغه دا ثابتوي یا د هغه اثر څخه دا خبره معلومیږي یا دا ښکاره کیږي چې د منډیګه خلکو په شمال کې د ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالک تپې یعنی ایران د خلکو سره او په سویل کې د هرپا او مهنجودارو یعنی د هند مدینتونو سره دوی کلتوري او اقتصادي اړیکې درلودې. یعنی د منډیګک اوسیدونکو، د منډیګک یا د کندهار شمال لویدیځ سیمه کې چې کوم خلک اوسېدل 3000 کاله پخوا تر میلاده، کوم خلک چې اوسېده هغوی د اوسنی ترکمنستان، د اوسنی ایران او د اوسنی هند چې هغه مهال د انوار مزګار تپې، همدارنګه ایران د سیالک تپې، د هند د موهنجودارو او هرپا د مدنیتونو سره دوی اقتصادي اړیکې درلودې. اقتصادي اړیکې څه مطلب؟ دوی هغه خپل سوداګریزو دا شیان معامله او دا ډېره عادي اقتصادي اړیکې درلودې. دغه خبرې یا دغه موضوعات د ټولو هغو وسایلو یا د ټولو هغو اثارو څخه ثابتېږي چې دوی د کیندونو په لړ کې یا د څېړنو په لړ کې لاسته راوړي دي. د دې ترڅنګ د منډیګک لومړني اوسیدونکي هغه کسان چې لومړني او اولیا اوسیدونکي وه په منډیګک کې، دوی شاید تر میلاده 2500 کاله مخکې، یعنی 2500 کاله مخکې پخوا تر میلاده دغه سیمې پریشي وې. موږ ویل چې 3000 کاله مخکې دلته د مدنیت د منډیګک اوسیدونکو یو تمدن بنسټ شو. اوس وایي چې دغه د منډیګک هغه ډیر لومړني اوسیدونکي چې وه، هغه کېدای سي چې د میلاد څخه 2500 کاله پخوا دغه سیمې پریشي. د منډیګک پریشیدلو په اړه پوهانو بیلابیلې نظریې وړاندې کړې دي. ځینې په دې عقیده دي چې پرله پسې وچکالي یا د اوبو کموالی، د هلمند د سیند اوبو لږوالی هغه د دې اصلي او بنسټیز لاملونه دي چې دغه خلک یې ته اړ کړي دي چې دوی خپل کړي خپل کلي یا خپل د کور ځایونه د پریشتي او هغه سیمې څخه دوی ووځي. ځینې نور بیا په دې باور دي چې د منډیګک د پریشیدلو هغه ډېر اصلي لامل چې دي هغه جګړې دي چې د دغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي. دوی د منډیګک سیمه نیولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو هغه میشت ځایونه یا د هغو کورونو ته اور رسولی دي. نو د منډیګک خلک دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه، خپل ښار او کلی پریږدي او دغه ځای څخه ولاړ سي. نو دلته مختلف عقیده او نظریه سته چې د میلاد څخه 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو خپلې سیمې ولې پریښودې. ځینې په دې عقیده دي چې وچکالي راغلې وه، د هلمند سیند اوبه لږ سوي یا کم سوي وه، نو هغه مهال اوبه نه وه، نو دغه خلک مجبور سوي دي چې خپل کورونه پریږدي. ځینې بیا په دې باور دي چې د منډیګک په ښار کې یا په دغه سیمه کې چې کومې جګړې رامنځته سوي دي، د جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، یعنې مقابل لوري بریالي سوي دي، د منډیګک سیمه ولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو کورونو ته یا هغه ځایونه چې دوی پکښې اوسېدل هغه ته اور رچولی دي او خلک یې مجبوره کړي دي چې د خپلو کورونو څخه ولاړ سي، چې دغه یې د منډیګک د خلکو د پریښودلو هغه اصلي لوامل وه. نو درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. درس مو د افغانستان 500 کلن تاریخ و. په ډېرو لنډو ټکو کې به داسې ویم چې د افغانستان 500 کلن تاریخ د یو تمدن د بنسټ ایښودلو په پایله کې ثابتېږي، یعنې کله چې 3000 کاله مخکې تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودي په دغه ښار کې چې منډیګک د کندهار په شمال ویدیز سیمه کې دي. کله چې په هغه محل کې یو تمدن رامنځته کړی و، همغه تمدن د افغانستان د 15000 کاله تاریخ ثبوت دی. یا دا خبره ثابتوي چې افغانستان 15000 کلن تاریخ لري. په دغه سیمه کې ځینې څېړي او کیندنې شوي او دا خبره ثابته شوې ده چې 3000 کاله پخوا تر میلاده د منډیګا اوسیدونکو د یو داسې تمدن بنسټ شي و چې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ ثبوت دی. د کیندنو د څېړنو او پلټنو په پایله کې ډېر وسایل او ډېر اثار لاسته راغلي دي چې د دې نمایندګي کوي چې هغه مهال په دغه سیمه کې یو ډېر پراخ مدنیت و. په دغه ځای کې ډېرې مجللي ودانۍ، خاورین لوښي، مسي او برونزي زینتي وسایل، خاورین مجسمې، د خوراکي توکو زیرمې، یعنی د غنمو زیرمې او د داسې نورو خوراکي توکو زیرمونه او داسې نور لاسته راغلي و یا پیدا شوي و. د دې ترڅنګ موږ دا وویل چې د منډیګک اوسیدونکي، منډیګک د کندهار شمال لویدیځه سیمه ده، د هغه محل خلکو یا اوسیدونکو د ګاونډیو مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې. هغه آثار چې د کیندنو په پایله کې لاسته راغلي دي، د هغه آثارو څخه دا ښکاري چې د منډیګک خلکو په شمال کې د آنو او نمازګا تپې، یعنی ترکمنستان، په لویدیځ کې د سیالیک تپې ایران، او د هرپا او موهنجودارو، یعنی د هند د مدنیتونو سره اقتصادي او کلتوري اړیکې درلودې. د منډیګک هغه لومړی اوسیدونکي مو چې د ځینو عقیدو یا هغه کم پوهان چې د دوی کم لوامل وړاندې کوي، د هغه لواملو پر اساس په دې 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک ښار پریښي دي او له هغه ځایه تللي دي. موږ ویل چې ځینې پوهان په دې باندې باور لري چې وچکالي یا د هلمند د سیند هغه د اوبو کموالی د دې باعث سوي دي چې د منډیګک لومړني اوسیدونکي خپل کورونه پریږدي او له هغه ځایونو څخه ولاړ سي. ځینې بیا په دې باور دي چې په منډیګک کې کومې جګړې چې رامنځته سوي وه، د هغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، کامیاب سوي دي، د منډیګک ښار یې نیولی دي، او د منډیګک د اوسیدونکو میشت ځایونو ته، د هغو کورونو ته، د هغو دفاعي مورچلونو او داسې ځایونو ته اور اچولی دي، او خلک یې د خپلو کورونو او کلي د پریښودلو ته اړ کړي وه. دا اوس موږ د نن ورځې درس درنو زده کوونکو بیا هم د دې درس په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې بیا هم درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، هڅه وکړي چې همدغه ویډیو ته څو ځلې غوږ ونیسي، دغه لوست ته غوږ ونیسي، تر څو خپلې پوښتنې ته ځوابونه پیدا کړي، او هغه ولیکي، هغه پوښتنې د هغه دغه پوښتنو ځوابونه ولیکي، تر څو وکولی څو ځلې تکرار کړي او زده یې کړي. منډیګک چیرته پروت دی؟ د افغانستان 15000 کلن تاریخ ثبوت په کوم آثارو کې څرګند شوی دی؟ د ګاونډي خلکو سره د منډیګک د وګړو اړیکې وایست. دغه درو سوالونو ته تاسو عمونه پیدا کړئ او زده یې کړئ، تر څو وکولی سي هم د نن ورځې په موضوع باندې وپوهیږي او هم راتلونکي درس تاسو د زده کړې لپاره آماده اوسي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و. درس مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لوی او مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربانه رب سپیڅلی نامه، سلامونه او نیکی هیلې مې درنو زده کوونکو. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح خلاص وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي، بوره سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د پزره پوری موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند د بابریانو په حق له همدارنګ د کندهار د پاتون په حق له ده چې د دې موضوع ته اړوند به مو جوړ تاسو معلومات لسته راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوږ ونیسئ او د لوسخه تاسو هم ګټه واخلي. زه خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی لزو بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی چې د دنه سب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د دلی څخه شمیرل کېده، او د همدغه عمل د هغه لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده، او دغه واکمن چې وو هغه په 1383 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدل دي، او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دنده اجرا کوله، او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانی سیمې کې د امیر
پتوګه دی و ګمارل سو نو وړي په 1900 سپوږمیز کال کې د سمرقند په شهر د سمرقند شهر ونی و خوشبنی وزبکانو د دې د منځنۍ اسیا سختی شته اړ کړ نو ځکه بابر کابل ته مخ کړو دغه شهر په 1900 سپوږمیز کال کې خپل پلازمینه وټاکله او څو کال وروسته د مورسته کندهار ترغلی او کندهار هم ونیوي چې بابر شاه په 1920 کال کې د هندستان په لور باندې لشکر بیاي او په هندستان کې د افغاني لودی په نامه کوم دولت هغه د منځوري او د خپل سلطنت اعلانوي بابر بیا ډیر پر کابل باندې مین وو او دلته ډیره ښکلي مانګان یا ودانی جوړ کړلې چې بیا د دمړنې څخه د مخه د وسیت کړي و چې کله د مرکیج نو د کابل په یو باغ کې خاور ته وسپارل سي بیا همدغه و چې کله د مړ سو او د دمړنې څخه ورسې د کابل د بابر په باندې کې دی شخصوي د بابر څخه ورسته د زمن همایون د زوی همایون پاشا کیږي خو د ورور کامران میرزا دغه او دغه راز سوري شیرشاه د په وړاندې راپورته کیږي ځکه نو همایون د هند څخه تښتي او ایراني صوفیانو ته پناه وروړي بیا هم یو ځل بیا به د صوفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلي نیسي د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومیده چې د جلال الدین اکبر څخه ورسته بیا د زوی جهانگیر د هندستان پچا کیږي یعنی د همایون څخه ورسته جلال الدین وخت رسیږي بیا د جلال الدین څخه ورسته د هغه زوی جهانگیر د هندستان پچا کیږي او د خپل حکومت په ورستي برخه کې په کابل کې ژوند کاوه مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیاي او د هم غشتل چې دغه دواړه شهرونه چې هغه کندهار او بلخ دغه دواړه شهرونه ونیسي مګر دی ناکام کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي اورنګزیب هم د شاه جهان څخه ورسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي چې دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی خوشحال خان بیا څلور کاله د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي د بابریانو په زمانه کې هندستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو ډیر پرمختګ وکړ فارسی دری د حکومت رسمي ژبه سواله او ډیر ښکلی او پرتمین باغونه همدارنګه ودانی او مانیګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیر پاملرنه نه درلوده ځکه نو داسې خاص او د دونی وړ ارزښناک آثار نه دي جوړ کړي خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځته راغلل چې دغه د جملې څخه د کندهار په سرپوزي کې د چلزنی تاق دی همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنی تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی وو د کندهار کابل استالیف شمالي او ختیځو برخه کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ د شهرارا باغ دلکشا باغ همدارنګه د بابر باغ او د بیګرامي باغ د کوکب باغ دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو راځو د ایران صفویانو ته صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دي چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه وو د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور شو هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کې شدل سو چې دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه وو د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې وو هغه شاه عباس صفوي نومېدی چې دی په هرات کې زیږیدلی وو او همالته لوی سوی وو همالته په هرات کې سیاست او اداره ویله هغه زده کړه او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1918 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځیږي یعنی د راپرځېدو وخت یې پیدیږي او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسیږي چې دغه راپرځېدنې چې بیا د څخه وروسته دغه واکمنۍ له منځه ځي او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کیږي چې دغه پاڅونونه د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون وو چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې او صفوي حکومت په 1915 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي دغه پاڅونونه د جملې څخه مول چې یو هم د کندهار پاڅون ورځو د کندهار پاڅون څړول وو د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاڅون شوی و. په کندهار کې د خلکو پاڅون پر مهال باندې یعنی دغه پاڅون چې کله کېدی زموږ په هیواد کې ګورګانی هند ایرانی صفویانو او ماورانهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل شوی و. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلود، یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول او دغه حالت خلک ډېر پتنګ کړي و. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاڅون وکړي چې بیا دوی د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجي میرویس خان هوتک نومېدی تر هغه د مشري لاندې چې د یو زړور باتدبیر او هیوادپال مشر و په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پورې کوي چې دی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي مګر هلته اصفهان کې کوم کار چې دی کوي هغه دومره د په ګټه نه تمامېږي، نو دی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاڅون لپاره دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاڅون وکړي دغه کال دپاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه او کله چې دی بیرته کندهار ته راستنیږي د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کومه پلان او نقشه درلوده هغه عملي کوي او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیري وژني او په 1900 سپوږمیز کال کې دی د کندهار خپلواکي اعلانوي او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکي حکومت جوړیږي. حاجي میرویس خان نیکه چې و هغه هم تر اتو کلونو پورې د کندهار مشرتوب د لاس کې وو او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشرۍ لاندې د کندهار د بیا نیونې لپاره اصفهان دربار ټول کوششونه چې وو هغه یې ناکام کړ. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستی ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي او د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. ده هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لاره ونیسي، یعنې د هغوی سره سوله وکړي چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه و، نو ځکه دوی راولاړیږي میر عبدالعزیز د کاره لیرې کوي او د هغه پر ځای د حاجي میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډېر یو باجرته او زړور ځوان و هغه غوره کوي، هغه انتخابوي او دوی واک ته رسیږي چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې و هغه 2 کاله او د دې څخه وروسته بیا محمود واک ته رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چاري پر مخ باندې وړل کېدې، نو د سره سم عبدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپلې ولکې لاندې درلودې. که څه هم د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1902 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران یې ول، نو ځکه پرته له دې چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی دی د ایران د نیولو نقشه جوړوي او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د په ایران باندې حمله کوي. دی د دغه کوم پلان چې درلودي دغه پلان د امریکا او هولو لپاره د ایران کورنۍ او زادې د نږدې څخه ساري هم دغه شاه محمود هوتکی چې بیا په 1903 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د یوې اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپلې ولکې لاندې راولي او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم دې ته اړ کیږي چې خپل سلطنتي تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کیږي او خپل د حکومت چاري سلطان محمود هوتکی ته وسپاري چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کیښو دل سود د سره سم په ایران کې رسمن د هوتکیانو حکومت پیلېږي او دغه 2.5 کاله پس په حال کې د حکومت چاري دوی په خپل لاس کې نیسي، مګر شاه محمود هوتکی ته دماغي ناروغي پیښیږي او دی د همدغه دماغي ناروغي د عمله د کار غوښه کیږي او څمو د ورسته بیا دی په حق رسیږي چې دغه څخه ورسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې دی په ایران کې وخت ورسېدی نو 2.5 کال دی په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال دی د اصفهان حاکم او دلته خپل د حکومت چاري مخته وړي، مګر دی بیا ورسته د د دماغی ناروغی سره دته او دماغی ناروغی پیشیږي او دغه دماغی ناروغی لعمل دی څو وخت وروسته یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکي ډیر ژر به دغه ناروغی لعمل دی مري او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واکرسیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نومې دی او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. د لرونو زکونکو د کندهار پاتون او د هغه څخه وروسته د هوتکی دولت جوړېدل او همدارنګه په ایران کې د هوتکی دولت جوړېدل په حق لو اوس راځي دا چې د هوتکی دولت پایا هوتکی دولت سره ډول پای ته رسیږي. په ایران کې د نادر افشار د څرګندېدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چارې له ځینو ستونزو سره مخامخ کیږي چې دغه پلو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډېریږي او د اختلافاتو دغه موضوع نوره هم پیچلې کیږي ځکه نو شاه اشرف او نور افغانانو بیا دا شوه بلله چې د ایران څخه شاتګ وکړي. په دغه وخت کې شاه اشرف موجود شاه اشرف واک ته رسېدلی خو دغه ستونزو د مخامخ کېدو سره سم دی مجبوره کیږي چې شاتګ وکړي. نو همدغه دی چې شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي. یعنی په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي چې بیا د څخه وروسته په 1950 سپوږمیز کال کې د هوتکیانو حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي او شاه حسین دغه حکومت مشري کوله. یعنی کله چې شاه اشرف وژل سو نو دلته هغه د ایران څخه موجول چې تشتي نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي ځکه شاه اشرف شاتک تړ کیږي او د ایران په د ایران څخه شاتک تړ کیږي او شورابک په سیمه کې دی وژل کیږي. نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د منځځي او د هوتکیانو حکومت یوازې او یوازې په کندهار کې پاتې کیږي چې د هوتکیانو حکومت په کندهار کې محدود پاتې وو. د مشری شاه حسین پلاس کې و او شاه حسین دغه حکومت مشری کول. نو د درنو زکونکو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له هم درنګ د پاتون سره ول سوي و د هند بابریانو په حق له د هوتکیانو د دولت په حق له او دا چې د هوتکیانو دولت سره ول پای ته رسیږي د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسې معلومات لاس تر وړه په دې هیله چې تاسو د پام ور ګرځیدلې وینئ. نو درنو زکونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکو درس پورې تاسو ټول په مهربانه او لیرب سپارم چې وخت ولري شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله می اومنی درنو زده کوونکو هیله د چروخ او چوروسی او خپل مترجمه حاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست وایم. هیله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان، امیر شېر علي خان او د انګریزانو د دویم يرغل په حق لده. نو درځو خپل لمړنی موضوع په لوي چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی د چې امیر محمد اعظم خان څلول شخصیت درلود او د وکمنی دوره څلول وکمنی و یا څلول دوره. محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ته رسیږي او محمد اعظم خان چې وو هغه یو ډیر خودخوا او ځانغوښتن کی شخص وو. کله چې دی وخت ورسېدی د وخت رسیدو څخه ورسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لیدل کی کته هم د عبدالرحمن خان په واسطه د وخت رسیدلی وو خو بیا هم د خپل خودخواهی او جاتلبی له امله د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لیدل سي د په دغه بهانه د هیواد شمالي برخه ته ولېږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي. امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نه غوښتل د مرکز څخه لیرې چې خو بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړې. هلته د ایبکو، تشقرغان، سرپل، شبرغان او اقچی خانان او امیران تر څارنې لاندې ونیول. هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا وروسته د میمنې پر خوا باندې ولاړې او هغه ځای هم محاصره کړ. په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان
د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروفه دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی. نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي. د کندهار نائب الحکومه چې هغه محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه. محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدی نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولیږي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیا سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل چې په 1418 زیږدیز کال کې د شوشګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکر ترمنځ جګړه پیښیږي چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناه وړي چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپلې واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لنډ وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفاني او عمراني پلانونه عملي کوي چې د هغو له ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنۍ مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خپره سوه چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره وه. راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت څه ډول و. دا چې امیر شېر علي خان په 1418 زیږدیز کال په پای کې د شیشګاو په سیمه کې د امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د ماتې څخه وروسته کابل ته راننوځي. نو بیا دی چې کله کابل ته راغلي پر تخت باندې کښېني او خپل امیر شېر علي خان چې هغه یو ډېر پوه او هیواد پالونکی پاچا و دی په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه پیژندل کېږي. په 1418 زیږدیز کال کې د برتانوي هند څخه د لیدنه وکړه. یعنی په دغه کال کې دی برتانیا ته ولاړی د برتانوي هند ته ولاړی او د برتانوي هند هیواد یې ولیدی. د هغه مینه د لویدیز تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډېره سوله او دغه مینه د امیر شېر علي خان دې ته وهڅوي چې په یو شمېر کورني اصلاحاتو باندې د لاس پورې کې او د افغانستان سیاسي یووالي ته یو نوی رنګ او څیره ورکړي. دا چې امیر شېر علي خان د افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه نومول کېږي یا پیژندل کېږي دا چې د نوي تمدن رامنځته کوي. راځو دغه نوی تمدن پیژنو چې دا نوی تمدن څه ډول تمدن و. امیر شېر علي خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلونکي پیژندل سوی. دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کېښودي او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت یې سم کړي یا په دغه برخه کې بدلون راوستي. د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه. دا چې موږ په تیرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په حق لویلي وه همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه او د دې لارې څخه مخکښانو هم د دغه لارې د مخکښانو څخه یو هم سید جمال الدین افغان و چې د هیواد د عصري کولو لپاره تګلارې شروع کړې او امیر شېر علي خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک باندې حمله ونه کړي. د دې تر څنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده خپره کړه او چاپخونې هم هیواد ته راوړلې. د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره یې کارخانې جوړې کړې. د دې تر څنګ لومړنۍ ټولنیزې ښوونځي یې خلاصه کړه چې هغه ښوونځي ملکي او پوځي څانګې درلودې. په دې خوځښ سره د پوهنې د کچې د راټیټېدو مخنیوی یې وکړ چې دا هغه څه وه چې په بالکل ډول سره یو لوی مدنیت رامنځته سو او امیر شېر علي خان ته یې د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي وضع بدلونکي ویل. د دې تر څنګ د پوستخانې هم جوړې کړې چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوي ښار بنسټ کېښود. د مالیاتو ورکولو د وجې څخه په نقدو باندې بدل شول. همدارنګه د عدالت رامنځته کولو لپاره په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ. ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې وه هغه د منځه یوړل. د هیواد اداري تشکیلات ته یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه او د افغانستان لومړنۍ کابینه هم د وخت صدر اعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره یې جوړه کړه. یعنې په پشري سره د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړه کړه او هغه مخالفتونه چې هغه د هیواد په شاوخوا کې موجود و، هغه هم د منځه یوړل او وروسته یې وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي، دا چې انګریزان د دې دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزانو هم د دوستي شرایط د خپلې استعماري مقصدونو لپاره طرحه کړل. هغوی به دا هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاته کړي چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري، یعنی د دې لپاره چې دوی د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب یې کړي. نو دوی دا پلان، دغه هیله درلوده یا دا پلان یې درلودی چې خپل استازي د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي او هلته اوسېږي. سربېره پر دې یې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبور کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړی ومني، او امیر شېر علي خان د دوی دغه غرض یا د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ، او د انګریزانو په ځواب کې وویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاسو پر راتګ سره اعتماد نه لرم، او د دې طرحې په پلمه به زما پر هیواد باندې تاسې ورځ حمله وکړي. امیر شېر علي خان هم د انګریزانو سره په معمولي ډول خپلې اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه وه، او د افغانستان د نږدې کېدو او وضع یې کړکېچنه کړه، او د افغانستان او انګلیس دویمې جګړې پلمه هم په دې وخت کې برابره سوه. هغه څه چې د دې جګړې اورته ډېر قوت ورکړي یا دغه جګړه نوره هم پسې قوي کړله، هغه د شېر علي خان دخوا د ولیعهد په دوکه د خپل کومکي زوی د خپل کمکي زوی شهزاده عبدالله ټاکنه وه، چې دې موضوع شهزاده یعقوب خان ډېر خوابدی کوي. نو د په بلواګانو سرغړونو باندې شروع وکړه، او د امیر شېر علي خان دغه سرغړونې آرامې کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل، او د بلې خوا د روسانه د پرمختګ منځنۍ اسیا ته په تېره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروي نیولو د انګریزانو د پاملرنې د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان چې هغه د افغانستان یوه برخه وه په لاس کې راوړل، چې دې د امیر چې دغه تېری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه، او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم یرغل پیلیږي، او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم یرغل د تیری څخه یا دغه حمله څخه د مخه امیر شېر علي خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته او واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سرته ونه رسېدلې، یعنی کومه مذاکره ونه سوه. خپله صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې دی نه جوړ سو، او بیا په پېښور کې مړ سو. چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلاتوف نومېده کابل ته واستوي، او د دې سفیر راتګ د هند سیاستوال چې هغه ډېر خوابدې کړه او ډېر پریشانه کړه. د برتانوي هند چارواکو د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یوازنۍ لار پر افغانستان باندې حمله وبلل، او دوی د دویم ځل لپاره به دغه کار باندې لاس پورې کړ چې د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شېر علي خان د ډېر خپګان په حالت کې کابل پریښو دی، او د روس د مرستې په تمه باندې دی مزار شریف ته ولاړې. په هغه ځای کې د 50 کلونو په عمر په 1999 زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې، او د مړینې څخه وروسته که په کابل کې حالات خراب سو، له هیواد او خلک په یو سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دښمنان هم ډېر پرمختګ وکړي، ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه، او امیر شېر علي خان هم کابل پریښو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمني امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدي چې د انګریزانو لشکر په عصري وسایلو باندې یا په اصلي وسلو باندې سنبال و، او افغانستان یې د یرغل په پای کې په پایله کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمک ته چې هغه د انګریزي لشکر ځای و هلته بوتلی، او د ګندمک تړون یې په 1999 کال کې د مې په شپږمه نیټه د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمک تړون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع وه، او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په ښار کې د نور کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پېژندل سوی نه و، نو له دې امله دغه تړون هم هیڅ ارزش نه درلودي د همدې تړون په بنسټ خیبر کورما پیشین او سیلکور د افغانستان څخه جلا او د برتنوي هند یو برخه وګرځیدل او همدارنګه په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ سو. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نماینده وټاکه او نمایندګي یې کاوه په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل او د افغانستان په مهمو شعرونو کې د یو ځای پر ځای سو. د افغانستان خلک هم په دې وخت کې د ځینو یرغلګرو په وړاندې پاڅون وکړ او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په هکله د یرغلګلو هغه فتنه چې وه هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، وردک، ملا مشق عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی او نور هم په بیلابیل سیمو باندې په تیری کولکو باندې حمله وکړه او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډېر خفه کړ هغه د میوند جګړه وه چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې وه هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه وه چې په 1301 زیږدیز کال کې د جولای په 8 نیټه باندې د میوند په میدان کې یوه جګړه پیښه شوه چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولړزېده او د افغانانو ښځو هم برخه پکښې اخیستې وه. پیغلې ملالې د میوند د جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوي بیرغ چې پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي او لنډي وویل چې د افغاني لشکر وینه په جوش راوسته چې لنډي هم په دې ډول وچې په میوند کې شهید نسوي خدایي جلالی ویننګي ته دې ساتنه. د کابل خلکو د پاتسون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلابندې کړلې او دغه جګړه هم د پاتسون کوونکو لخوا وګټل سوه. همدارنګه عبدالرحمن خان چاریکار ته راورسېد. انګریزانو هم خپل ځان په تنګسیا کې ولید او د مجبوریت له امله یې د هغه هرکلی وکړ او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پرېښود او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېد. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا درس پورې چې د یوې نیمې ورځې پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږي تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
تله مهربانه را پسپېڅلی نو سلامونه ونې کې هیله مې منې درنو زده کوونکو هیله دا چې روغه جوړ اوسې وخت په متردی مهاله په خیر رسولې بي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح خلاص وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه اکټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د کوشانیانو د امپراتوري په حق لده راځو خپل د نن ورځې موضوع په لوي د کوشانیانو امپراتوري. د کوشانیانو قوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دغه د کوشانیانو نوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی. کوشان خپل یوچی قوم وو چې د امو سین څخه راوتلی وو او په برخ کې د یونان بختري وکمنی پای ته ورسوله او د کوشانیانو د وکمنی شروع هم په بلخ کې او درې ولایتونو په بلخ او په درو ولایتونو کې سره یو ځای شول او دوی د یوې نوې امپراتوري بنسټ کې شو دی چې دغه مهال اتلور استر امپراتوری د اسیا او همدارنګه د اروپا پر زیاتره سیمه باندې وکمنې درلوده چې د هغه جملې څخه یو هم د کوشانیان امپراتوری و. یعنی دغه کوشانیان چې هغه د یوچق د قومونو څخه و چې دغه کوشانیان په خپل د اموسن څخه راغلي او تر د اموسن څخه راغلي و تر بلخ پورې په بخ کې میش سول چې کله برخ تر ورسېدل هلته هغه مهال د یونان بختري وکمنې درلوده. دغه یونان بختري وکمنې لمینځه یوړل هغه پای ته ورسول او په بلخ او همدارنګه درو ولایتونو کې کوشانیان سره یو ځای سول د یو نوې امپراتوري بنسټ کې شو چې همدغه د کوشانیان امپراتوري ده. د کوشانی امپراتوري مؤسس یا هغه لومړنی واکمن چې وو هغه کجولا کتپیسیس دی چې کجولا کتپیسیس په خوا تر دې چې د پاچاهي اعلان کړی د قوم مشر وو او نوموړی بیا په 23 زیږدیز کال کې خپل پاچاهي اعلان کړه او تر 80 زیږدیز کال پورې د اریانا یا د افغانستان پر زیاتره سیمه باندې په پرله پسې
څلوېشت کاله واکمنی وکړه او د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې بیا د شاهنشاه لقب د ځان لپاره غوره کړ. د کچلولا کدفیسس د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی ویما تکتو واک ته رسېږي چې د ویما تکتو څخه وروسته بیا د هغه زوی ویما کدفیسس د یو سلو پنځه څخه تر یو سلو اووه ویشتمې زیږدیز کال پورې دی واکمني کوي. لوی کنیشکا هم د ویما کدفیسس زوی و چې هغه د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا په یو سلو اووه ویشتم زیږدیز کال کې واک ته رسېږي او د یو سلو اووه څلوېښتم زیږدیز کال پورې بیا دی واکمني کوي، چې کنیشکا هم د لرغوني افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک د ډیر خاوند و او ډیر ځواکمن او نامتو امپراتور و چې د خپلې امپراتوري د ادارې لپاره بیا دوه مرکزونه انتخاب کړل چې د دغه دوه مرکزونو څخه بیا خپل اداري چارې اداره کولې، چې یو یې په پېښور ښار کې و، بلې هم په بګرام کې و. په ژمي کې معمولا د پېښور څخه خپل اداري چارې مخته وړلې او د دوبي په موسم کې بیا بګرام ته راتلې او په بګرام کې د خپل اداري مرکز څخه خپل اداري چارې په مخ بیولې. د کوشانیانو د امپراتوري د نړیدو لاملونه دا چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول له منځه ځي او ولې له منځه ځي. د کوشاني امپراتوري د نړیدو لاملونه په پوره توګه څرګند نه دي، دا چې په دقیق ډول د کومو لاملونو له امله دغه امپراتوري له منځه تللې ده، خو د هند په پراخو سیمو ته د کوشاني واکمنانو زیاته پاملرنه ده چې د دوی پام او توجه زیاتره د هند پراخو سیمو ته وي. او د دې څنګ د کوشاني امپراتوري لویدیز لوري ته د ساساني امپراتوري د یوې ورځ څخه بلې ورځ ته ځواکمن کېدل او د هیواد په شمال کې بیا د افتلي قبیلو بریاوي او د هغو حملې، د دې ترڅنګ د مرکزي واکمنۍ څخه د سیمه ییزو ځواکونو سرغړونې او د کوشاني امپراتوري په دننه کې د نوي ځواکونو منځته راتلل او د دغه نوي ځواکونو ترمنځ یو بل پسې حملې هغه لاملونه و چې د دې سبب سوه کوشاني امپراتوري د ماتې سره مخامخ سي او دغه امپراتوري د منځه ولاړه سي. راځو بګرام د کوشاني امپراتوري پلازمینه موږ ویل چې کوشانیانو د خپل اداري د سیاسي چارو د مخته بیولو لپاره دوه سیمې یا دوه ولایت انتخاب کړي و، چې په ژمي کې پېښور او په دوبي کې بیا بګرام. اوس بګرام د کوشانیانو د امپراتوري پلازمینه ولې ټاکل شوې ده؟ د کوشاني لړۍ ستر امپراتور کنیشکا د بګرام سیمه خپل دوبنی پلازمینه وټاکله، یعنی په دوبي کې خپل اداري چاري یا سیاسي چاري د همدغه بګرام څخه مخته وړلې، چې د لرغونپوهانو څېړنه دا مطلب یې په ډاګه کړی ده چې د بګرام لرغونې سیمه پخوا تر هغه چې دغه ستر کنیشکا هغه د خپل اداري مرکز په توګه وټاکي، هلته مقدوني سکندر د یوه دفاعي شهر بنسټ ایښودلی و. او د بګرام په لرغونې سیمه کې بیا د لومړي ځل لپاره په 1908 زیږدیز کال کې د فرانسوي لرغونپوهانو په وسیله سروې او سپړنې وسوې، ځینې څېړنې وسوې چې د بګرام څخه زیات اندازه طلایي مسکوکات او همدارنګه عاجي اسعار، د لاکو څخه جوړې شوې صندوقچې، برونزي ارزښمن وسایل، د یونان، روم، مصر، همدارنګه د چین، هند او د نړۍ د نورو برخو څخه لږ پیدا کېدونکي او ځانګړي اثر همدغه د لرغونپوهانو په وسیله ترلاسه سو. په دغه څېړنه کې چې دا اثر بیا په پرله پسې توګه د افغانستان په د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول سو، په ملي موزیم کې د بګرام په دننه کې یو ځانګړی خونه پرانستل سو چې د څېړونکو او سیلانیانو د زیاتې پاملرنې وړ و. دا د کوشانیانو سیاسي مرکز یا همدغه د بګرام د ښار په حق لوو. راځو اډا وایو، دا چې اډا د کوشانیانو امپراتوري کلتوري مرکز و. د اډې سیمه د کوشانیانو د امپراتوري کلتوري مرکز ولې ټاکل سوی و؟ د لرغوني افغانستان ختیځې سیمې چې د اوسنۍ هند تر شمالي څنډې پورې رسیږي د ګندهارا په نامه یاد سوي وي، چې د کابل او کونړ ترمنځ پرتې سیمې هم پکې شاملې دي. د ګندهارا یو ستر یا یو لوی فرهنګي مرکز چې هغه اوسنۍ جلال آباد نږدې د هډې سیمه ده، په پخواني متلونو کې بیا د هیلو په نامه یاد سوې ده او دغه هیلو د لرغونو بودایانو د تبرک ځای او د هغو د عبادت ستر ټاټوبی و. یعنی په دغه سیمه کې عبادت ځایونه یا د د دوی هغه د عبادت یو لوی ټاټوبی همدغه سیمه وه چې په هغه یونلیکونو کې چې هغه د چینی زیارت کوونکو څخه راپاتې دي، په هغه کې د دې سیمې په هکله هم ډېر په زړه پورې او د پام وړ او ارزښمن معلومات پکې راغلي دي. چې فاهیان لومړنی چینی زایر وو یا لومړنی چینی زیارت کوونکی وو چې هغه په 1400 زیږدیز کال کې د اډې څخه لیدنه وکړه، او بیا د هغه څخه وروسته سیوین یون په 1500 میلادي کال کې اډه ولیدله، او په دې اډه باندې هم زیات مطالب ثبت کړل او ځینې تاریخي متنونه پکې لیکلي دي. د دغه تاریخي متنونو کې د دغه سیمې یادونه هم ډېره سوې ده. اوس راځو دا پوښتنې ته چې اډه ولې د کوشاني امپراتوري کلتوري پلازمینه ګڼل کیږي، یا ولې د کوشاني امپراتورانو کلتوري مرکز ټاکل سوی دی؟ لومړی لامل دا و چې د مناسبو شرایطو او اړینو امکاناتو شتون و، یعنی په دغه سیمه کې مناسب شرایط او ډېر هغه ضروري امکانات شتون درلوده چې د کنشکا د امپراتوري پر مهال باندې هغه ته برابر سو. دویم لامل دا و چې په بودیزم کې بدلون او نوښت منځته راغلی. دریم لامل هم د ګندهاریانو خلاقیت او د هغوی فکري ظرافت دی چې په ټوله بودایي نړۍ کې هغوی د لومړي ځل لپاره د بودا د مجسمو د جوړېدو نوښت وکړ، او د لومړي ځل لپاره بودایي مجسمې جوړې کړلې. راځو د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ته چې هغه د بامیان سیمه ده. د بامیانو په اړه هم تر ټولو هغه ډېر پخواني معلومات د چینی زیارت کوونکو لخوا لیکل سوي دي. هغه چینی زیارت کوونکي چې هغوی بامیان ته راغلي وو او د بامیان څخه لیدنه کړې وه، کوم معلومات چې هغوی د بامیان په حق لیکلي دي، اوس هم د بامیانو په اړه دغه معلومات د همدغه چینی زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي دي، چې د هغو له جملې څخه یو فاهیان و چې فاهیان تر ټولو پخوانی چینی زیارت کوونکو چې د بامیان په اړه لیکنه کړې ده، او د دغه سیمې څخه لیدنه کړې ده، چې بیا دی په 1400 زیږدیز کال کې د بامیانو سیمه لیدلې وه، او د سترو مجسمو په هکله هم ارزښمن معلومات لیکلي دي. هغه مجسمې چې په دغه د بامیان په ښار کې وي او ډېرې سترې مجسمې وي، د هغو څخه چې کله لیدنه وکړه بیا د دغه مجسمو په هکله ډېر مهم او ارزښمن معلومات لیکلي دي. نوموړي دا هم لیکلي وه چې د بامیان دره شنه او پاکه ده. د سترو مجسمو شاوخوا هر ورځ دغه سترې مجسمې شاوخوا مینځل کیږي. زیات شمېر مذهبي مدرسې هم پکې شته، او هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې ته درتلو او راتلو په حال کې دي. یعنی هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې لیدو ته راځي. د دې ترڅنګ د راهبانو لپاره هم ځانګړي سومې جوړې سوي دي چې د سروې لپاره بیل ټاټوبی هم شته. د فاهیان څخه وروسته بیا یون سنگ د بامیانو د سیمې څخه لیدنه کړې ده، او هغه بیا په خپل لیکونو کې هم د دغه سیمې په حق له ډېر ارزښتمن معلومات ورکړي دي، او دا لیکلي دي. د هغه په وینا بیا په بامیان کې تر لس څخه زیاتې خانقاوېسته چې سنڅه تقریبا زر تر وایزن په هغه کې د بودایي مذهب تبلیغ ته په دنده ګمارل سوي دي. یعنی په دغه تر لسو زیاتو خانقاو کې تقریبا زر تنه وازعین سته چې هغوی د بودایي حب تبلیغ کوي، او همدارنګه په لسکونه مدرسې هم شته په دغه سیمه کې چې هر مدرسې ته بیا لږ تر لږه زر زده کوونکي په هر مدرسې کې په زده کړو باندې بوخت و. هیڅنګ هم په بامیان کې کوچنی او لوی مجسمې لیدلې دي، خو یو داسې مجسمه هم لیدلې وه چې هغه به هر سهار د لمر په وړانګو کې ډېره زرینه ځلېدله، او داسې برېښېده لکه دا چې ټوله په سرو زرو باندې پوښل سوي یا په مکمل ډول دغه مجسمه د سرو زرو څخه جوړه سوې وي. دا هغه مجسمه وه چې د بامیان په سیمه کې موقعیت درلوده. په بامیان کې هم دوی ستري مجسمې سته چې په 2001 میلادي کال کې د هغه وخت د واکمن د رژیم په محل بیا د هغه د منځه ولاړې، او د بامیانو لرغونی سیمه هم د نموړ د دوه مجسمو د منځه تلو څخه دوه کاله وروسته په 2003 میلادي کال کې د مرګلو ملتونو د یونسکو ادارې اړوند نړیوالې کلتوري میراثونو په میراثونو کې ثبت او ومنل سو. دا د بامیانو په هکله کوم معلومات چې د تاریخ لیکونکو لخوا یا د زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي وه، همدغه معلومات و چې په لاس کې تاریخ لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و. موږ د کوشانیانو د امپراتوري په حق له وپوهیدلو. دا چې د کوشانیانو امپراتوري خپله کوشان څوک دي، د امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي، یا دغه امپراتوري څه ډول رامنځته کیږي، د کومو سیمو څخه و کومو سیمو ته راځي، او په کومه سیمه کې د دغې امپراتوري بنسټ ایښودل کیږي، د دغه کورنۍ لومړنی واکمن په حق له هم وپوهیدلو. د دې تر څنګ دا چې د دوی سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکز کومې سیمې وي، په دې حق له هم وپوهیدلو. دا چې د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز د اډې ښار دی، او همدارنګه د دوی فرهنګي مرکز د بګرام ښار دی، او تر څنګ یې د بامیانو سیمه یې د بامیان ښار هم د دغه امپراتوري د عقیدتي مرکز دی. دغه درې سیمې یا دغه درې ښارونه ولې د دوی مرکزونه ټاکل سوي وو؟ د دوی فرهنګي، د دوی مذهبي او د دوی سیاسي مرکزونه ولې ټاکل سوي وو؟ د همدغه موضوعاتو اړوند هم موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي، تاسو هم هڅه وکړئ چې دغه لوست په پوره شکل سره بیا ځلې د ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې ورته غوږ ونیسئ، او په ښه شکل سره یې زده کړئ، تر څو دغه مهم معلومات چې موږ تاسو ته نن وړاندې کړه، تاسو ورڅخه زده کړه وکړئ او ورباندې وپوهیږئ. ډېر مهم څه همدغه و چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي، د دې د درو سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکزونو په هکله هم وپوهیږئ، چې دا سیمې ولې فرهنګي مرکزونه ټاکل سوي دي، او کومې ځانګړتیاوې لري. نو په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضریږو، تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم ش وخت ولرئ. شي چاري
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
Oh. ضمانت دے دا امن ضمانت دا امن ضمانت دے دا امن ضمانت Palare